دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ده، زه خل خانم. په افغانستان کې د ناتو کاتب ماموریت په دې هیواد کې د یو امریکایي سرتیری د وژل کېدو خبر ورکړی دی. ناتو د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي دي چې دغه پوځي د دوشنبې په ورځ د عملیاتو په ترڅ کې وژل شوی دی، خو د پیښې د ځای او د دغه پوځي د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د مذاکراتو فسخه کول په یو ټویټ کې اعلان کړل او ویل چې طالبانو په کابل کې په وروستي برید کې برید سره لویه اشتباه کړې ده. له دې مخکې د کابل په ششدرک سیمه کې طالبانو په ځانمرګ برید کې د یو امریکایي سرتیري وژنه دې سبب شو چې د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو سره خپل د سولې مذاکرات ودرول. طالبان چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکا سره یوې موافقې ته نږدې سي وو، د دغو مذاکراتو په لغوه کېدو حیران سول او امریکا یې په دې برخه کې وضاحت وغوښت. د مذاکراتو له فسخه کېدو وروسته امریکایي مقامات خبرداری ورکړ چې پر طالبانو باندې به خپل بریدونو ته زور ورکوي. د شمالي کوریا مشر کیم جان اون د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته بلنه ورکړې ده چې پینګ یونګ ته ورسي. راپورت وایي چې د شمالي کوریا مشر دا لیک د روان 2019 کال د اګست پر وروستیو کې استولی دی او ولسمشر ټرمپ سره د خبرو هیله شودرې ده. په خپله ولسمشر ټرمپ هم په دغه ورځو کې ویلي وو چې له ښاغلي کیم څخه یو ښکلی لیک ترلاسه کړی دی. په همدې حال کې د شمالي کوریا یو چارواکي ویلي دي چې شایي د امریکایي او شمالي کوریا د چارواکو ترمنځ ژر غونډه وسي، خو د ځای او د دقیق وخت په اړه څه نه دي ویلي. دواړو هیوادونو مشرانو د 2013 کال د جون له میاشتې راهیسې درې ځلې سره لیدلي دي او د شمالي کوریا د اټومي پروګرام له کبله د پیدا سوي کړکېچ پر حل لارو چارو ژغېدلي دي. د دې غونډې به رسمي وي او درېمه د جون د میاشتې پر دېرشمه وسوه. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا پر غیر نظامي سیمه کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د امریکا دفاع وزیر مایک سیپر د دوشنبه پر ورځ ویل چې د امریکا پوز د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ځواب ورکولو تیاری نیسي. مارک سیپر د جمهور رئیس ټرمپ ته په سپینې ماڼۍ کې معلومات ورکړل او له هغه وروسته یې ویل چې ایران نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي، خو پر تهران یې د برید کولو راسن تور ونه لګوي. له دې مخکې جمهور رئیس ټرمپ ویلي وو چې د خپلو متحدینو ځواب ته انتظار دی چې هغوی د دې برید پړه پر چا اچوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې مخکې ویلي وو چې امریکایي پوځیان د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملې د ځواب لپاره لاس پر ماشه دي. ته خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو.
سعودي د تیلو پر لویو تاسیساتو د بی پیلوټ الوتکو د برید په وړاندې د امریکایي چارواکو خبرګون ډیر جدي دی. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د برید کوونکو لپاره د حملې عواقب به ډیر بد وي. د په ټوئیټر کې لیکلي د سعودي حکومت ته انتظار وشي چې پوه شي هغوی برید کوونکي څوک بولي. ولسمشر ټرمپ د امریکایي پوځیانو د تیارسۍ خبر ورکړه او نورو امریکایي چارواکو ایران ته د پړې ګوته نیولې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ د امریکا تورونه رد کړل چې ګواکې ایران د سعودي د تیلو پر تاسیساتو برید کړی ده. د یمن حوثي اغیانو ادعا کړې چې دوی د لسو بی پیلوټ الوتکو په ذریعه د سعودي د ارامکو د تیلو پر تاسیساتو برید کړی ده.
د پاکستان ستري محکمې پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او د بشري حقوقو فعال عالمزیب مسعود د خوشي کېدو لپاره د ضمانت منظور کړ او دغه ژر تجربه د خلاصون غوښتنه وکړه. عالمزیب تیر کال په پیل کې د سند پولیسو د دولتي ادارو پر خلاف د بیانونو ورکولو پر تور نیول دي. د عالمزیب مسعود د ضمانت عریضه تیراګری ضد محکمې او سند اړتي محکمې رد کړې وه او لاغه ورسته دغه مدافع وکیل ستري محکمې ته عریضه ورکړه. په دغه قضیه کې پر هغه دا تور و چې د کراچي په ښار کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د دولتي ادارو پر خلاف خبرې کړې وې او د پاکستان پوز او د امنیتي ارګانونو نه د بدنامولو هڅه کړې وه، خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشرانو دغه تورونه رد کړي دي. ملګري ملتونه وایي چې د میانمار یا برما کې پاتې رونګیایي مسلمانان د نسل وژنې له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په برما کې د ملګرو ملتونو د حقیقت موندنې پلاوي د دوشنبه په ورځ خبرداری ورکړ چې د برما د پوز د لاسته د 1 میلیون رونګیایي مهاجرو سو کسانو بیرته سنیده ناممکنه ده. دغه پلاوی چې د میانمار د پوز د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه اسناد راټول کړي دي د یو رپورټ په خبرولو ویلي دي چې د میانمار حکومت د مسلمان اقلیت د نسل وژنې په وجه باید په لوړپوړو نړیوالو عدلي مراجعو کې د قانوني تعقیب لاندې ونیول سي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگتن د سټوډیو څخه واورېدل.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن اوله مسله دا ده چې کسه هم د طالبانو سره د ممکنه ملاقات او د مذاکراتو لغوه کول به د جمهور رئیس ترامپ خپل پریکړې وي، خو یو عمومي نظر دا ده چې په جمهور رئیس باندې داخلي فشارونه زیات شوي وو. د حکومت ترڅنګ کانګرس هم په بهرني سیاست کې مهم نقش لري او د افغانستان د جګړې او د سولې په هکله پراخ بحثونه کوي. د ټرمپ د دې وروستۍ پریکړې په باره کې د کانګرس د ځینو غړو نظرونه په دې راپورټ کې اوریدای شي.
د طالبانو سره کیدونکې موافقه ولسمشر ټرمپ د ټویټ له لارې له منځه یووړه. دې کار د کانګرس غړي هم حیران کړل او پوښتنه رابرسېره شوه چې څه ډول موافقه کېدله. د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې د طالبانو سره د سولې ځانګړی مرکچی زلمی خلیلزاد استیمایا غونډې ته رابللی. د کانګرس یو جګپوړي غړي د امریکا غږ سره په ځانګړې مرکه کې ویلي چې جګړه د حل لاره نه ده او اوربند د طالبانو په ګټه ده، ځکه سوله په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د وتلو یوازینۍ لاره ده.
The presence of those troops
په افغانستان کې زمونږ د عسکرو حضور په هیواد کې زمونږ یوازینۍ اثر او رسوخ دی. فکر نه کوم چې مونږ به لکومه عملی ژمنې پرته دا اثر رسوخ له لاسه ورکړو. فکر کوم د طالبانو لپاره مهمه ده چې غواړي او کولای شي اوربند وکړي او د طالبانو نورې ډلې اداره کړي، داسې نه چې موږ یوازې د طالبانو له یوې ډلې سره موافقه وکړو او نورې ډلې پر موږ او متحدینو باندې مو برید وکړي.
کاغلی شف د افغانستان په نامنۍ کې ګاونډیان تورنوي او وایي چې ایران او پاکستان د افغانستان د شخړې په هواري کې نقش نه دی لوبولی.
I have not been satisfied with
زه د طالبانو په ځپلو کې د پاکستان له اقدام راضی نه یم. پاکستان طالب مشرانو ته امن ځایونه برابر کړی دي. دا مهمه ده چې د سیمه هیوادونه پاکستان، هند، ایران او روسیه په دې مسأله کې دخیل کړو، ځکه دا هیوادونه د سولې په پروسه کې د ورانکارۍ توان لري. دا هیوادونه په دې پروسه کې د دې لپاره باید شامل کړای شي چې حل لارې کې مرسته وکړي.
د کانګرس بل غړی مایکل والتس بیا وایي چې طالبانو په افغانستان کې د سولې د رامنځته کېدو لپاره هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې.
طالبانو تر اوسه هر اړخیز اوربند ته هیڅ لیوالتیا نه ده ښودلې. هغوی نه غواړي خپله وسله پر ځمکه کېږدي. هغوی د افغانستان اساسي قانون نه مني او نه هم د هېواد اوسنی حکومت په رسمیت پېژني. هغوی د سولې یوې نښې ته هم علاقه نه ده ښودلې.
د امریکا د کانګرس یوه دموکرات غړي کریسی اولاهن وایي په افغانستان کې د سولې یوازینی حل سیاسي حل لاره ده.
زه یقینا داسې هیله لرم او فکر کوم چې یوازینی لار چې موږ کولی شو افغانستان د سوکالۍ لور ته پر مخ بوځو هغه د سیاسي حل له لارې ده.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو تر بندېدو وروسته د تېرې جمعې په ورځ یو درې کسیز طالب پلاوی پر افغان سولې د بحث او سلامشورو لپاره روسیې ته تللی او روسی رسنیو ته ویلي چې د واشنگتن سره خبرو ته دوام ورکولی شوی، خو سل کاله پورې جګړې ته هم چمتو دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د امریکا د جمهوری ریاست کاندید جو بایدن ویلی دی چې د تروریزم د جرړو د ایستلو دپاره امریکایي پوځیان باید په پاکستان کې دېره شي. په دې باره کې مو د پاکستان د سیاسي چارو کارپو سید نذیر سره مرکه کړې ده. محترم سید نذیر صاحب، د امریکا جمهوری ریاست ته د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن په دې تیرو څو ورځو کې په مناظره کې دا خبره کړې ده چې امریکایي عسکر د افغانستان نه ووځي، په پاکستان کې د دېره شي چې د دهشتګرۍ سره مبارزه وشي. د ویلي دي هر کله چې پاکستان دغه اډې برابرې کړي او امریکایي عسکر په افغانستان په پاکستان کې دېره شي، نو امریکا به د هغه خطر نه مسؤونه وي چې د افغانستان نه ورته پیښېږي. آیا دا وړاندیز داسې یو وړاندیز دی چې افغانستان کې او پاکستان کې دهشتګری په ختمه شي؟ د دې اډو ورکول تاسو فکر کوئ صحیح کار دی چې امریکایي عسکر په پاکستان کې دیره شي؟ پاکستان به دا ومني؟ د پاکستان په کې ګټه ده؟
دا چرچل یو مطلب دی، هغه وایي چې څوک د خپل سکیورټي لپاره خود مختاري هغه په دا باندې لګي، هغه ته بیر نه د خود خدارای څه ضرورت شته او نه ته د سکیورټی څه ضرورت شته او تاسو ملک ته داسې وخت کې لکه پاکستان چې دی آیا په دې وخت کې د دوی تعلقات څومره دي په دې چې د امریکې تعلقات هم سره سټریټیجیک دي او بل طرف ته د پاکستان او چین سره سټریټیجیک دي نو په دې موقع کې خو د پاکستان دغه جوړښت یا دغه لارې ته بالکل هم نشي سمېدلې او څنګه چې جو بایدن ویل چې په افغان پاکستان کې به او زمونږ اډې وي اډې ورکول ضروري خبره چې هغه ملک په خود مختارۍ باندې ګټي چکیږي دا هم خبره ده چې هغه اډې که سبا له د چین خلاف استعمالي دي نو پاکستان به سره دی عملي دریم خبره ده چې په دې اډو باندې چې دا جنگونه او ګټلې شي نه دي ځکه یو مورچه بل مورچه تواوډ نه داغه مطلب نه دی او مغه طریقې استعمالي او څنګه داغه نه دی چې ا داغه باندې به تو څه ګټور شي او دا وجه ده چې جو بایدن خود خپل دغه د پاره انتخابات د پاره به او سنوي لار ټاکي یا سنوي نظریه به یا په داسټرین برابر دي چې فوجي خدمت یې هم دي او د کوم داسې خدمت یې هم لای وړاندې هم دي چې رشي دي او داغه نه ګټه نه دي شي او ګټه چې کوم دا هغه د امن د لار په کار کې د پاکستان دار د امن په طریقې استعمال کی نه د جنگ په لور استعمال کی
خا د دې نه مخکې خو هم امریکای ته پاکستان دوه ځایونو کې اډې ورکړې وی اول ته دوی نظامی تجهیزات هم پکې وو عسكر هم پکې وو بلې یا نه
بالکل ورکړې وی او د سات په دایې کې د جنرال ایوب خان په زمانه کې او د پاکستان په ډبیره ادا چې کوموا په خبر سره او هغه چې د مشهور واقعې چې کومه ده او چې د فرد جنگ کې د روس خلاف یو ټو استعمال کړو او به یو ټو هغه راغورول او به د پاکستان نه روس دا وی چې کوم عسکري قواو هغه د پاکستان د پیښور نه سره ترخی تاو کړی و او چې دا زمونږ یو هدف دی او هغه وخت کې هم هغه ابي موجود دي لیکن دا غي نو یو بل ستراتیژیک او فورو چې راغې خبر رسانی و او دغه په دغه کې به استعمال ولې البته د دین روس کچې کمې پاتې شوې دي چې اوس په دې د وسنی ځنګ چې افغانستان کې چې نو د پاکستان ډیره دی د برون د لپاره هم استعمال شوی دی او د رفض لپاره هم استعمال شوی دی کاغذ زمینی دی او کاغذ هوایی دی او کاغذ بحری دی
ها یعنی ستاسو په فکر پاکستان چې اوس په کوم حال کې دی د دغه سی یو وړاندیز یا پیشنهاد سره به موافق نیوي او کچېری جو بایدن انتخابات وګټي او پاکستان ته دا پیشنهاد هم کې پاکستان به ونه مړي bale
او زموږ غنما چې پاکستان په دې حالت کې چې دی او دا د امریکای دومره وزیره سر دی او چې یو داسې خبرې ته به تیار شي چې دا غي اثرات د علاقې تلیلي ملکونو باندې پریږي لکه په چین باندې د دې منفي اثر پریږي په روس باندې د دې منفي اثر پریږي او په نورو علاقه باندې په ایران باندې د دې منفي اثر پریږي نو دا نو به مچې او د تبا پاکستان په دغه حالاتو کې او تیار
خانو دی خو دغه پیشنهاد چې کړی دی د دې لپاره چې امریکا مسونه شي او د تروریزم مخنیوي وشي نو د دهشتګرۍ سره او تروریزم سره دغه مبارزه څنګه کامیاب شي ستاسو په فکر
او دا خو دا کوم قسم چې جنگ دی دا خو د ټوپ نه دی دا د ټینک نه دی دا د هوایي جهاز نه دی دا د درون نه دی او دا جنگ خو زمینی دی دا مکه خو په اسمو سره دی دا خو په غرونو کې دی
او نو د هل لا رسد او دا دهشتګر څنګه وزبل شي چې افغانستان او پاکستان دواړه د پول دواړو خو کې دي دواړه مسون شي او نورې دنیا ته هم خطر نه
د دې لپاره خو چې کوم عمل شروع شوی وو هغه د صرف د خبرو اترو لار ده او د امن لار ده او په امن لار کې چې هر څوک د دې سوا چې زم چې افغانستان به هم ګټور وي پاکستان به هم ګټور وي او علاقه به هم ګټوره وي
ډیر زیات تشکر سید نذیر صاحب کور دی ودان په مخه ده ښه
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1269 اف ام 3.15 د افغانستان د ماجرو او وطن ته د سنیدونکو چارو وزارت ویلي دي چې د روان میلادي کال د پایل نه تر اوسه پورې نږدې 300,000 افغانان د جګړو او طبيعي پیښو له امله په ملک کې بې ځایه شوي دي د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری رپورت راکړی دی
د مهاجرینو او سنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالباسط انصاری وی چې روان 2019 میلادي کال په تیرو نه میاشتو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړو او طبي پیښو له امله 300 زره او 615 تنه افغانان له خپل مینو نورو سیمو ته کډه کول ته اړ شوي. ښاغلی انصاری امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې دغه شمېر نږدې 150 زره تنه یې بیرته خپل کلو ته وستانه شوي دي. هغې ویل د جګړو تر څنګ طبي پیښو هم زیات شمېر افغانان خپلو سیمو پرې خودلو ته اړ کړي دي.
جنگ ها شدت پیدا کرده،
جګړې پراخه شوې او ستونزې هم زیاتې شوې دي. په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې چې رسنۍ په اړه غږیږي، کچېرې موږ د 2013 کال له پیل څخه د دغه کال تر نهه میاشتې پورې د بې ځای شوو شمېر د روان 2019 کال د نهه میاشتې پورې د شمېر سره مقایسه کړو، د تیر کال په پرتله سږ کال د بې ځای شوو شمېر کم دی
نسبت په سال 2019.
خاغلی انصاری ویل چې ډیر بې ځایه شوي وګړي د کندوز، هلمند، کونړ، ننګرهار، پاریاب، بدخشان او بغلان ولایتونو اوسیدونکي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې وچا د معلوماتو پر اساس تر تیرې اونۍ پورې 230 زرو څخه زیات بې ځایه شوي وګړي لا هم له خپلو مینو لری په نورو سیمو کې اوسېدل. د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت ویان عبدالباسط انصاری وایي چې دغه وزارت 216 میلیون افغانۍ د بې ځایه شوو وګړو د خیر ښېګڼې په چارو په مصرف رسولي دي.
نړیوالې ادارې هم د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت سره همکاري کوي. هیله لرو چې زیاتې ستونزې ونه لرو او همدا مرستې زموږ په کور دننه د بې ځایه شوو وګړو ډېرې ستونزې اوارې کړي.
په تیر 2013 میلادي کال کې شاوخوا 600 افغانان د جګړو او طبي پیښو له امله له خپلو مینو نورو سیمو ته کډه شوي وو چې ډېرې د وچکالۍ څخه خپلو سیمو پرېښودو ته اړ شوي وو. د افغان حکومت او د ملګرو ملتونو د یو راپور له مخې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا 40 ولایتونو کې خلک د سختې وچکالۍ سره مخ خو د افغانستان د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې سږ کال په ژمي او په پسرلي کې د واورو او بارانونو اورښت د دغه هیواد په ډېرو برخو کې د وچکالۍ اغېزې کمې کړي او تیر کال پرتله د غنمو حاصلات هم ډېر شوي دي. د افغانستان د کرهڼې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د مرکزي احصایې ریاست او د خوړو د نړیوالې ادارې FAO یوه ګډه سروې ښیي چې د تیر 1990 لمریز کال پرتله سکل په افغانستان کې د غنمو حاصلات تر 20% پورې زیات شوي دي. د کرهڼې اوبو لګول او مالدارۍ وزارت د معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې د للمي غنمو د حاصلاتو په ګډون د افغانستان د غنمو حاصلات 15.1 میلیون ټنو ته رسیدلي دي. په تیر 1990 لمریز کال کې د اندازه 3.6 میلیون ټنو ته رسیدلې وه.
VOA آشنا رادیو د پښتو خبرونې د ایمیل پته دا ده pashto@voanews.com.
د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر الکس ازار د یوګاندا په کوششونو خوشاله شوې ده چې په ختیځ او مرکزی افریقا کې د ایبولا د خپرېدو مخه نیولې ده. اما امریکا د یوګاندا د روغتیایي سکتور اساسي تمویلون کړه او د روغتیا وزیر له ختیځ افریقا نه وغوښتل چې بودیجه پیدا کړي چې په مستقله توګه روغتیایي خدمتونه په سر ته ورسوي. خبریال حلیمه عثماني د کمپالا نه راپورټ راکړی دی.
یوګانډي د جون د میاشتې نه راپدې خو هغه څلور تنه چې د ایبولا په ناروغۍ اخته او معلوم کړي او په یو ګوښه ځای کې ډېر کړي دي. دغه څلور تنه د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت نه دغه هیواد ته راننوتي وو. په څارنې سره د ایبولا د ناروغۍ مخه نیول شوې ده چې تقریبا 2000 تنه ورنه په ختیځ کانګو کې په داسې حال کې مړه شوي دي چې له سرحد نه تیرېدل. د روغتیا او بشري خدمتونو لپاره د امریکا وزیر الکس ازار په مشرۍ ات روانډا د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت او اوس یوګانډا ته د ایبولا د ناروغۍ په باره کې سفر کوي. ازار وایي
There is immense work that has had to be done in bolstering preparedness and response capacities, screening those crossing the border and responding.
ډیر کار باید وشي چې تیرې نیول او د ځواب ویلو قابلیت قوي کړي شي. له سرحد نه چې څوک تیریږي د هغوی تلاشي باید وشي او معلوم شوو پیښو ته ځواب باید وویل شي. په خاصه توګه د یوګانډا د روغتیا وزیر د سیمې لپاره ماډل شو. امریکا د یوګانډا روغتیایي سکتور سره اساسي مالی مرسته کوي او د هغې مبارزې سره مرسته هم کوي چې د ایډز، نری رنس، ملاریا او ایبولا په خلاف کیږي او د مور او ماشوم روغتیا اصلاح کوي. امریکا د 2013 کال په مالی کال کې د روغتیایي خدمتونو سره څه باندې 512 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د روغتیا وزیر آزار یو ګاندا تشویقوي چې په خپل ځان متکی شي دی بیا وای
And we have seen tremendous achievements in Uganda in terms of the building up of the public health system and healthcare infrastructure as a result of that partnership. Now, of course, over time...
او موږ د انډیوالتو په نتیجه کې په یوګانډا کې د عامې روغتیا د تقویه کولو او د روغتیایي خدمتونو د بنیادي کارونو په لحاظ ډېر زیات بریالیتوبونه ولیدل. البته اوس ډېر وخت ته ضرورت دی چې په خپل ځان متکی شي. یوګانډا ته پکار ده چې په روغتیایي سیستم کې په خپله پانګه اچونه وکړي. سفیر د بورا مالک باور څرګند کړ چې یوګانډا د خپلو روغتیایي خدمتونو ضرورت پوره کولی شي. مالک نو وای
But one cannot expect that the U.S. government will be the donor of choice in this area, you know, an open-ended future.
مګر څوک توقع نشي کولای چې د امریکا حکومت په پراتلونکو کې په دغه سیمه کې مرسته ورکوونکې وي. ځکه نو دا واقعا خپل قابلیت زیاتوي او بل اخره موږ د مرستې له ورکولو نه ځان په ډډه کوو. له تنزانیا نه د شنبې په ورځ رپورټونه رسېدلي وو چې وایي یو ډاکټر په یوګانډا کې څېړنه کوله چې ایبولا ته د ورته میکروب نه مړ شو. د تنزانیا وزیر دغه تورونه زر رد کړل او وایي دا اوازې دي. په یوګانډا کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي د دغې وضع په باره کې اندېښنه څرګنده کړه او وایي
This mysterious disease has to be investigated and samples have to be tested. We couldn't rule out any of the viral hemorrhagic fever.
د دغه مرموز ناروغي په باره کې باید تحقیقات وشي او سیمپلونه باید معاینه شي. موږ د میکروبي تب امکان نشو ردولی او تحقیقات به دوام لري او موږ د تنزانیا د حکومت همکارۍ ته سترګې په لار یو چې د بین المللي روغتیا د مقرراتو په لحاظ د دغې موضوع غم وخوړلی شي. د کانګو سره نږدې هیوادونه د ایبولا د ناروغۍ د هرې نوې پیښې لپاره تیار باید واوسي. د ډبلیو ایچ او د هغې لارښوونې په کلکه تعقیب کړي چې د دغې ناروغۍ د کنټرول لپاره یې کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د شمالي کوریا دولت ویلي دی چې دوی د اټومي وسلو د پروسې د بندولو په سر امریکایي چارواکو سره خبرو ته حاضر دي. شرط یې دا دی چې دوی امنیت ته د متوجه خطرونو او ستونزو په حق له خبرې ورسره وکړي.
شمالي کوریا وایي چې د امریکا سره د غیر اټومي مسلې په باب خبرو ته لیواله ده. د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزارت دغه تفسیر پرون هغه وخت وکړه چې د امریکا مقاماتو د پیونګ یانګ سره د دوه خبرو د پیل باب امید سرګن کړ او وی ویل هیل لري چې دا خبرې به چې ډیر وخت لپاره ځنډیدلې وي په کاري سویه بیرته زر پیل شي. په هغې اعلامیې کې چې د کوریا مرکزي خبرې اژانس پرون خپره کړې ویل شوي چې د دې امید شته دی چې دغه د غیر اټومي مسلې په باب خبرې به په څو هفتو کې بیرته پیل شي. له بلې خوا د جنوبي کوریا جمهور رئیس د خپلو عالي رتبه مقاماتو سره د ملاقات په وخت کې ویلي چې کوشش به وکړي چې د امریکا او د شمالي کوریا د مقاماتو ترمنځ نوو خبرو ته فرصتونه او اسانتیاوې برابر کاندي او د بلې میاشتې په آخر کې به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلي په وخت کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم د دغې مسلې په باب خبرې وکړي. په همدې توګه د شمالي کوریا د باندنیو چارو وزارت مسئول یو هفته مخکې ویلي وو چې د دې میاشتې په آخر کې به د امریکا د مقاماتو سره د غیر اټومي مسلې په باب جامع خبرې پیل کاندي. شمالي کوریا د امریکا نه غوښتي دي چې د دې کال په آخر کې د ټاکلې نیټې نه مخکې د غیر اټومي مسلې په باب مذاکرات شروع کړي. د امریکا او د شمالي کوریا د مقاماتو ترمنځ دغه خبرې د فبروري په میاشت کې د شمالي کوریا او د امریکا د جمهور رئیسانو د عالي غونډې نه وروسته بې له کومې موافقې قطع شوې. د شمالي کوریا جمهور رئیس د دې غوښتنه درلوده چې په قسمي ډول د اټومي پروګرامونو د قطع کولو په مقابل کې دی په شمالي کوریا لګیدلې بندیزونه لرې کړی شي. مګر ښاغلی ټرمپ د موافقې دپاره د لا زیاتو اجراءاتو او اقداماتو غوښتنه درلوده.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. په چین کې زیږیدلې لومړۍ ښځې د استرالیا د فدرالي پارلمان ولسی جرګې ته ځان رسولې ده. په هغه باندې تل دا اعتراضونه کیږي چې په هغه سازمان کې خپل غړیتوب نه دی سرګند کړي چې د چین د کمونیست ګوند سره ارتباط لري. فلمرسر د سیدنی نه راپور راکړی دی.
داسې ادا کیږي چې ګلادیس لیو په بیجینګ کې د لوړ رتبه هغو شخصیتونو سره تماس درلود چې د پټ سیاسي پروپاګاند د ماشین غړي دي او د دې د مستحق کېدو په باره کې پوښتنه راولاړې شوې دي چې د استرالیا په پارلمان کې کینی. د پارلمان دغه غړي مانی چې د 2003 او 2015 کلونو ترمنځ په خارج کې د چین د ورکړې راکړې د ټولنې غړی وا چې په هغه وخت کې دا د چین د قوي دولتي شورا غړی هم وا. دا د چین د حکومت د مرکزی سیاست او اداري برخه ده. په هنګ کانګ کې زګیدل سیاستمدار وای د دغه غړیتو بالکل بې غرض ده او هیڅ د ګټو خلاف نه ده. د استرالیا محافظه کار صدر اعظم سکاټ موریسن ویلی لیو د چټلی او ناول مبارزه قربانی ده. د مخالف کارګر ګوند په مشرۍ دغه سیاسي حمله شوې ده. دغه ګوند غواړي پوښي چې حکومت ته د دې په باره کې د استرالیا استخباراتي ادارو نه خبرداري ورکړل شوې ده یا نه. وزیرانو په دې باره کې له تبصرو نه ډډه وکړه. د کارګر ګوند مشر انټونی البانیس له دې نه انکار کړی ده چې ګنې د لیو په باره کې دقیق معلومات په نژاد پرستۍ باندې ولاړ دی او وایي دی غواړي په رښتیا پوه شي. البانیس خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
What the motivation is here is to ensure that there is accountability for people's actions. It has nothing to do with race, and the only person who has raised race in
دلته هدف دا دی چې د دې ډاډ ورکړل شي د خلکو د اعمالو په باره کې به حساب کتاب وشي. دا د نژاد پورې هیڅ اړه نه لري او یوازنی کس چې په دې باره کې د نژاد موضوع راپورته کړې ده هغه صدر اعظم موریسن دی. دلته هدف دا دی چې د دې ډاډ ورکړل شي د خلکو د اعمالو په باره کې باید حساب کتاب وشي. دا د نژاد پورې هیڅ اړه نه لري او یوازنی کس چې په دې باره کې د نژاد موضوع راپورته کوي هغه صدر اعظم موریسن دی. ګلادیس لیو پخوا د خبرو متخصصه وه چې په 1992 کال کې د استرالیا تابع شوله. د دې پارلماني وظیفه په استرالیا کې د هغې پریشانۍ سره سمون خوري چې وایي د دغه هیواد په کورني سیاست کې چین لاسوهنه کوي او کمپیوټري جاسوسي کوي. یو خاص آیت د استرالیا د پوهنتونونو په انګړونو کې د چین د نفوس د زیاتېدو له ویرې په علت د دغه هیواد په پوهنتونونو کې د خارجي نفوس په باره کې تحقیقات کوي.
امریکا غږ دویمه سهارنۍ خپرونه همدلته پای ته ورسېده. د افغانستان په وخت ماښام تر 10 بجو اجازه غواړو.